السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هر چو رسمو نیک مرغه او دروشه د مبارک میاشت عبادتونه مو قبول وی سر رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبري مچلی او ردو ترابولم نن چهارشنبه د 1393 لمریز کال د سرطان اتلسمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای له 9 سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشری کاندید عبدالله عبدالله ته ویلي چې قانون ومني او له شخړو جوړولو ډډه وکړي د افغانستان او نړۍ د نورو لویو تحولاتو پیښو په اړه هم په دې خبري مجله کې درته رپورټونه لرو خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه واورئ د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو له موافقې سره سم ټاکل شوی ده چې شاوخوا 3.5 میلیونه رایې بیا تفتیش شي د ناټو عمومي منشي ویل افغانستان باید د سپتمبر تر میاشتې داسې امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور برخلیک روښانه شي او د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې د سې شنبې د ورځې په هوایي بریدونو کې 14 مشکوک تروریستان وژلي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو له موافقې سره سم ټاکل شوی ده چې شاوخوا 3.5 میلیونه رای بیا تفتیش شي د ولسمشرۍ کاندید اشرف غنی احمدزی پرون خبریالانو ته په کابل کې ویل
د شکایت محترم کمیسیون نه چې نن کارونه هغوی ته انتقال پیدا کړی جدا خواهش کوم چې دا ټول او سره و یو رایدهی محلونه تر تفتیش لاندې ونیسي
تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1913 محلونو د رایو بیا شپېرله تکمیله کړې وه چې په دې غتنه کې د عبدالله عبدالله څارونکو برخنه واخیستې تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې د 2000 محلونو د رایو د بیا څېړنې پر مهال به د عبدالله عبدالله څارونکي حاضر شي او کنه د ولسمشرۍ دوم دور انتخاباتو له رای اچولو وروسته عبدالله عبدالله تور پورې کړی چې پراخې درغلې شوې دي او بیا یې خپل څارونکي د انتخاباتي کمیسیونونو وویستل د ناټو عمومي منشي وایي افغانستان باید د سپتمبر تر میاشتې داسې امنیت تړون لاسلیک کړي چې له مخې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور برخلیک روښانه شي اندرس فوګ راسموسن پرون په واشنگټن کې وروسته تر دې چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل دا خبره هم وکړه چې کچیرته امنیتي تړون د سپتمبر تر میاشتې لاسلیک نشي لوی دیزوال به له جدي ستونزو سره مخامخ شي ټاکل شوی ده چې د سپتمبر په لومړیو کې په ویلز کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه شي راسموسن ټینګار وکړ چې د افغانستان نوی ولسمشر ته پکار دي چې دغه تړون د ویلز تر غونډې مخکې لاسلیک کړي د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې د شنبې د ورځې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 14 مشکوک تروریستان وژل شوی دی په ورته وخت کې په شمالي وزیرستان کې د جګړو له امله د بيزي شو شمیر نږدې 1 میلیون ته ورسید پر شمالي وزیرستان د جون له 15 راهیسې د پاکستان د پوځ عملیات روان دي د پاکستان پوځ پرون په ویلام کې ویل چې د هوایي برید په ترڅ کې په شمالي وزیرستان کې د یاغیانو پر وو پټنځینو بمباري شوې ده پاینی حال کې پاکستانی پوځي چارواکي وایي چې د میرانشاه د بیانولو لپاره د پوځ مزکني عملیات د یاغیانو له سخت مقاومت سره مخامخ دي د فلسطینیانو د حماس ډلوي د بیت المقدس او یو شمیر اسرائیلي خارونو په لورې لسګونه راکټونه ویشته دي د حماس وسلواله څانګه عزالدین القسام وایي د اسرائیل په پایتخت تلبیب او هی فخار باندې راکټي بریدونه کړی دي په همدې حال کې پر غزې تراړه د اسرائیل هوایي بریدونه دوام لري او تر اوسه پکې درویشت فلسطینیان وشل شوي دي د اسرائیل پوځ په غزه کې د مځکنیو عملیاتو د پلان په ترڅ کې د احتیاط څلوېښت زره سرتیري خدمت ته رابللي دي په ملګرو ملتونو کې د عراق استازی وایي په بغداد کې حکومت د کیمیاوي وسلو د پخواني مرکز کنټرول لاسه ورکړی دی او دا ځای وسلوالو تر روسي ډلو نیولی دی د عراق استازی محمد علي الحکیم په یو لیک کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ته استولی دی دا هم ویلی دی چې بغداد اوس نشي کولی چې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې ترسره کړي او هلته زهرجن مواد له منځه یوسي
برازیل کې د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام نتایج او خبرونه.
په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې جرمني کوربه هیواد برازیل ته په سیمی فائنل مسابقه کې تیر شپه د یو پر وړاندې په وو ګولونو سره تاریخي ماته ورکړه. جرمني د لوبې لومړۍ نیمه په 1.5 دقیقو کې برازیل ته 15 ګول ورکړل او په دوهمه نیمه کې د 2 نورو ګولونو په وهلو سره کوربه برازیل له تاریخي ماته سره مخامخ کړ. په دې په زړه پورې سیالۍ کې برازیل یوازې په یو ګول وهلو وتوانېد. د نړیوال جام د لوبو دوهم سیم فائنل مسابقه نن د هالند او ارجنټاین ترمنځ کیږي او د دې لوبې ګټونکي به په فائنل کې له جرمني سره مخامخ کیږي.
سلام سهار مو نیکمرغه ز نجيبه زمانم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د شمیر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سنتيګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی. نن په کابل کې اسمان برګ وی د تودوخې لوړه درجه 4 دی شته 15. په کندهار کې باسمان شین وی د تودوخې لوړه درجه 9 دی شته 21. په جلال آباد کې اسمان برګ دی د اورښت احتمال سته د تودوخې لوړه درجه 24 شته 28. په هرات کې باسمان شین وی د تودوخې لوړه درجه 3 دی شته 19. او په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 24 شته 28 اټکل شوی دی.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورای. په روانه خبرونه کې اوري چې سپینې ماڼۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله ته خبرداری ورکړ چې قانون ومني او شخړو ته مخه نه کړي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راتلونکي د څرنګوال لپاره باید په سپتمبر میاشت پورې د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوري ریاست کاندیدان کولی شي چې تر 40 ساعتونو پورې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه له دوی سره ثبت کړي. انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا خبره پرون کړې ده. او د پاکستان د پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د وروستیو عملیاتو تازه حال هم درکو. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. سپینې ماڼۍ د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله ته خبرداری ورکړ چې قانون ومني او شخړو ته مخه نه کړي. دا خبرداری عبدالله عبدالله په تلیفوني مکالمه کې په دې پسې ورکړل شو چې د پرون په کابل کې د خپلو پلویانو یو غونډې ته ویل چې ارګ د انتخاباتي کمیسون او یو کاندید تقلبي رای اعلان کړي چې په هیڅ ډول دته د منلو نه دي او د ده ټیم د انتخاباتو ګټونکی دی. په ورته وخت کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر هم له افغان کاندیدانو غوښتي چې د عراق له پیښو زده کړه وکړي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې ورو.
سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما عبدالله عبدالله ته وویل د انتخاباتو له درغلیو د شکایت په خاطر هیڅ راز نشي توجیه کېدی چې تشدد ته مخه کړي او یا هغه څه وکړي چې له اساسي قانون سره سم نه وي. د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون په واشنگتن کې وویل اوباما عبدالله ته وویل دغه راز حرکت له افغانستان سره د امریکا د اقتصادي او امنیتي مرستو په بیه تمامېدای شي. بل لور ته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک خبرداری ورکړ چې د افغانستان مشان باید د عراق له پیښو زده کړي چې څرنګه ستونزې پکې پیدا شوې دي. ویلیام هیک پرون د هند د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل دا مهمه ده چې د افغانستان مشان په ګډه کار وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر 2 ساعته وروسته تر دې د خبري وکړي چې په کابل کې عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب اعلان وکړ خو د ابتدایي خبري شوی نتیجې لمخې چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیمې نه مني اشرف غنی مخکې دی. ویلیام هیک وویل موږ دوی ته انتظار یو څو ډاډه شو چې په منظم ډول له اساسي قانون سره سم واک نوي افغان ولسمشر ته وسپاري. ویلیام هیک وویل موږ انتظار یو څو ډاډه شو چې په منظم ډول اساسي قانون سره سم واک نوی افغان ولسمشر ته وسپارل شي. عبدالله عبدالله په کابل کې پرون د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته وویل چې په څو ورځو کې به ستاسو حکومت اعلان شي.
مردم توقع دارن که ما حکومت خود هر چی زودتر اعلان.
خلک د هیله لري چې موږ ژر تر ژره خپل حکومت اعلان کړو. زه د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې ان شاء الله ستاسو خپل حکومت به اعلان شي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې هیڅ کاندید باید ورله مخه د بریالیتوب ادعا ونه کړي. بلور ته اشرف غنی احمدزی بیا پرون په کابل کې خبري غونډې ته د مروزی حکومت جوړېدل رد کړل.
ما یقین درم که کار به انجام یک حکومت موازی.
زه باور لرم چې خبر به د یو موازی حکومت جوړېدو ته ونه رسیږي. موږ ټول د افغانستان حکومت ته مسؤل یو. افغانستان یو واحد او یو موټی هیواد دی او د افغانستان ټول خلک د یو دولت غوښتونکي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وی اعلامیه کې د افغانستان د ولسمشر له دواړو کاندیدانو غوښتي دي چې ستونزه په سوله ییز ډول حل کړي. سرګل اوروف، اشرف غنی، احمدزی او عبدالله عبدالله وغوښتل چې د وروستۍ نتیجې تر اعلان صبر وکړي او دا پکار ده چې نتیجه د اکثریت په خوښه وي. د فرانس پرس اژانس په باور انتخاباتي لانجې په افغانستان کې د اندېښنې پیدا کړې دي چې له خشونت ډک اعتراضونه ونه شي او په دغه هیواد کې د عراق په څیر ستونزې پیدا نه شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل عراق په وروستیو کلونو کې ونه توانېده چې یو پراخ حکومت ولري، نو هیله ده چې افغانستان د عراق له ناکامۍ زده کړي.
د احمد شیبر په راپور کې مو واوریدل چې سپینې ماڼۍ د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله ته خبرداری ورکړ چې قانون ومني او شخړو ته مخه نه کړي. په ورته وخت کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر هم له افغان کاندیدانو غوښتي دي چې د عراق له پیښو عبرت واخلي. جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په تاسو ولا په پدا لاس ولا
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی محکمې
له خوا. ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او رایدناټو عمومي منشي د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره په واشنگټن کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې او پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر باید د خپل کار په لومړیو څو اونیو کې له بهرنیو ځواکونو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو ته تیاریا نیولې دي چې ټاکل شوی د اګست په لومړۍ اونۍ کې دغه مراسم ترسره شي. د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات د احمد شیور په ریپورت کې اورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن خبرداري ورکړ چې کابل باید امنیتي تړون چې د بهرنیو ځواکونو برخلیک معلوموي د سپتمبر تر میاشتې لاسلیک کړي. راسموسن وویل که چیرته دغه تړون د سپتمبر تر میاشتې لاسلیک نشي لویدیز متحدان بل جدي ستونزو سره مخامخ شي. د ناتو عمومي منشي د خبرې په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو وروسته پرون وکړي. راسموسن همداراس وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو ژور اندېښنه پیدا کړې ده. د ناتو عمومي منشي هیله څرګنده کړه چې دغه ادعا او څېړنه د منلو وړ نتیجه ورکړي څو د افغانستان راتلونکی حکومت وتوانی شي چې د ناتو د مشرانو تر غونډې مخکې چې په سپتمبر کې جوړیږي امنیتي تړون لاسلیک کړي. راسموسن زیاته کړه که چېرته دغه تړون برخلیک د ناتو تر غونډې معلوم نشي نو تر 2014 کال وروسته به د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت له جدي ستونزو سره مخامخ شي. راسموسن ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نږدې 10,000 بهرنیو ځواکونو شتون ضروری دی څو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون وشي او ورته موافقتنامې د کابل او د ناتو د یو شمېر نورو غړو هیوادو ترمنځ لاسلیک شي. د راسموسن په وینا دغه بهرني ځواکونه به بیا د څو کلونو په موده کې په تدریجي ډول افغانستان ووځي. د امریکا حکومت مخکې خبرداري ورکړې وو که چېرته د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ونه شي خپل ټول عسكر به افغانستان ووباسي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د ریاست موده تقریبا 3 اونۍ وروسته پای ته رسیږي د دغه امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ورله مخه ویلي دي که بریالي شي له واشنگټن سره به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د انتخاباتو موضوع تعقیبو او دا وری چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې کاندیدان سړي رساتونو کې کول شي خپل شکایتونه لودي سره ثبت کړي. خو اوس وبجې او 15 تقیدی د مهمو خبرونو لنډیستا ستاسو پام را اړوم. د افغانستان د ولسمشرې د کاندیدانو له موافقې سره سم ټاکل شوې ده چې شاوخوا 3 میلیونه رای بیا تفتیش شي. د ناتو عمومشي ویل افغانستان باید د سپتمبر تر میاشتې داسې امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور برخلیک روښانه شي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د سې شنبې د ورځې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 14 مشکوک تورستان وژل شوي دي. د فلسطینیانو د حماس ډلوي د بیت المقدس او یو شمېر اسرائیلي ښارونو په لورې لسګونه راکټونه ویشتي. په همدې حال کې اسرائیل وایي چې په غزې به هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د عراق استازی وایي په بغداد کې حکومت د کیمیاوي وسلو د پخواني مرکز کنټرول له لاسه ورکړی دی او دا ځای وسلوالو ډلو نیولی دی. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې جرمني کوربه هیواد برازیل ته په سیمه فاینل مسابقه کې د یو پر وړاندې په وو ګولونو سره تاریخي ماته ورکړه. دا چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په روسي او تحولاتو څخه خبره کړې دي لجانه قالو کوزي اورو.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنال رسپانه په روسي غوښتنه کې د افغانستان د انتخاباتو د لنجې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خبرداري په اړه مضمون خبر کړ او په پیل کې لیکي جان کیری د سې شنبې پر ورځ ویل د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو د اعتراض کوونکو لخوا د یو موازي حکومت د جوړولو وړاندیزونو اندېښنې رامنځته کړي او افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ ممکن له خطر سره مخامخ کړي. ورسپانه لیکي جان کیری دا هم وویل واشنگتن په داسې حال کې چې له افغان چارواکو څخه تمه لري د انتخاباتي درغلیو او بې نظمیو ادعاوې باید په جدي ډول وڅېړي. په عین حال کې دا هم وایي چې د شخړو او ګواښونو او یا هم له قانون پورته اقداماتو لپاره هیڅ مشروعیت نشته. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورسپانه هم د افغانستان د انتخاباتي شخړو په اړه مضمون خپور کړی او د مسلې په اړه لیکي د موازی حکومت د جوړولو هلې ځلې په داسې حال کې شخړو زیاتېدو ته لار هواروي چې د درغلیو د ادعاو او لانجو له امله افغانستان ممکن د تشنج لور ته لاړ شي. ورسپانې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم د غړي مجیب الرحمن رحیمي خبره راخوسته چې وایي د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان د افغانستان د خلکو د رایو پر وړاندې یوه کودتا ده. ډیلی ټلګراف زیاتوي د بلخ والی عطا محمد نور چې پخوانی جګړه مار او د عبدالله عبدالله قوي ملاتړی دی د سې شنبې په ورځ وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د نتیجو اعلان نورو اقداماتو ته لار هواره کړه، یعنی له پراخو مظاهرو څخه د یو موازي حکومت جوړېدو ته. ورسپانه وړاندې لیکي نړیواله ټولنه د روان کال په پای کې د خپلو ځواکونو له ایستلو مخکې په افغانستان کې یو سوله ییز انتقال ته سخته اړتیا لري او په داسې حال کې له دې هیواد څخه وځي چې د طالب وسلوالو پر ضد جګړه یې نه ده ختمه کړې. ډیلی ټلګراف لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي پر ځای د بل کس راتلل به د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو بریالی ډیموکراټیک انتقال وي، خو هر څومره چې دا پروسه اوږدیږي په هماغه اندازه د شخړو زیاتېدو اندېښنې هم زیاتېږي.
تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د جمهوري ریاست کاندیدان کولای شي چې په 24 ساعتونو پورې د افغانستان د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په هکله خپل شکایتونه له دوی سره ثبت کړي. د دې کمیسون وایي د سې شنبې پر ورځ خبري اعلان ته ویل چې له ټاکل شوې مودې وروسته به د ثبت شویو شکایتونو څېړل پیل شي. د غراز د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د استیناف غوښتنې په درېمه علني غونډه کې د ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو څخه باندې 400 مورده پریکړې وڅېړلې. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دواړو کاندیدانو ته 24 ساعته وخت ورکړ چې په دې اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسون ویان نادر محسنی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د شکایتونو د ثبت لړۍ د سې شنبې ورځ په سهار 8 بجو پیل او تر 24 ساعتونو پورې به دا پروسه دوام ولري.
سر از ساعت 8 بجې امروز
د نن ورځې له 8 بجو څخه 24 ساعته د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لپاره وخت ټاکلی، نو په دې سره د سبا سهار تر 8 بجو پورې دواړه کاندیدان کولی شي چې د ابتدایي نتایجو په اړه خپل شکایتونه له دې کمیسون سره ثبت کړي.
نوموړي وویل چې له ټاکل شوې مودې وروسته به دوی په علني غونډو کې د شکایتونو څېړل پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دوشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف غني احمدزی د 55.44% رایو په ګټلو له خپل سیال عبدالله عبدالله څخه چې 43.55% رایې ګټلې دي مخکې دی. له بلې خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د استیناف غوښتنې په درېیم علني غونډه کې د لغمان، کونړ، ننګرهار، نورستان، خوست، پکتیا او پکتیکا 460 مورده پریکړې وڅېړلې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیال ریدا عظیمی په دې اړه وویل:
نن موږ چې کومې څېړنې درلودې، 22 قضیې استثنایی، یو مورد نقدي جریمه، 302 مورد عدم سما قضیې، یو مورد رایو د بیا شمیرلو په اړه حکم شوی وو، او یو بل مورد هم د قضیې له وسب سره سم څارنوالۍ ته لیږل شوی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د ثبت موده په داسې حال کې وټاکله چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله وایي چې دا نتایج ورته د منلو وړ نه دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دا نتایج د تغییر وړ دي.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلان وایي د کانال مزکو په غصب کې د کانال ساتنې پولیس هم شریک دي. دوی وایي اوس هم تر 4.5 جریبو پورې مزکه غصب شوې ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي اوس هم د کانال شاوخوا 4.5 جریبه ځمکه له غاصبینو سره په لاس کې ده. د کانال رئیس انجینر زیارت ګل راحل وایي د هغو کسانو لیست ورسره موجود دی چې په دې ولایت کې د کانال ځمکه یې په زور او یا هم په کوم جعلي اسنادو غصب کړې ده. دی وایي د دغو کسانو لیست یې د ولایت مقام په ګډون یو شمېر نورو اړوندو ادارو سره هم شریک کړی، ولې تر اوسه یې پر وړاندې کوم اقدام نه دی شوی.
د غصبینو موږ سره د دې ارقام شته دی، موږ سره دوه شهرتونه شته دی چې یو غصب د کم موقف نه په استفاده سره دغه ځمکه غصب کړې ده. دا ځمکه د غصب فعلي موقف او پخوانی موقف د غصب ډول چې کوم سند باندې غصب کړی ده، به کوم سند یې غصب کړی ده، د ځمکه حدودات، د ځمکه اندازه، دغه ټول یو تفصیلي جدول د غصبینو چې 36 غصبین کېږي دا موږ ټول د ولایت مقام ته، څارنوالۍ ته، محکمې ته، وزارت ته، همدارنګه نور اړو د ټول ادارو ته موږ دا وخت باندې لګري دي.
په دې ولایت کې د کانال ساتنې لپاره یو ټول پولیس هم موجود دي. دا چې دغه پولیسو تر اوسه ولې د غصبینو مخه نه ده نیولې او د غصب په مخنیوي کې پاتې راغلي، زیارت ګل راحل یاد ټول پولیس له غصبینو سره په همکاري تورنوي. نو موږ وایو د په وار وار د کانال ساتنې پولیس زینو قضیو په سیاستولي ولې هیڅ لاس تر اورنې نه دلرلې.
د کانال د محافظ ټوله یو خو حقیقت سره چې تعداد ډېر کم دی، نوې کسب محافظ دی، پولیس لري، او تر څنګه دوی هغه همکاري چې د کانال د ساتنې لپاره دا هغه مسولیت چې د کانال د ساتنې لپاره ته په غاړه شوی دی، متاسفانه چې دوی نه اجرا کوي. موږ د بار بار د دې قضیې پسې موږ دوی لیږو په څو کارات باندې، متاسفانه چې بیا هم دوی هغه لازم اجرات دوی نه کوي او داسې اجرات کوي په اصطلاح چې سترګې خاورې شیندل او یا داسې معلومیږي چې دوی د غصبینو لپاره خپل فرصتونه برابرې تر څو هغوی د غصب
دا موضوع مو د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد سره هم شریکه کړه. نو موړي وویل چې د ټولو پولیسو په اړه پلټنې کوي، که چیرې کوم کراس نه دي یا ټولي په اړه ترلاسه کړل نو دوی به پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
د کانال چې د پولیسو ټولۍ ده او خاص د کانال د محافظت لپاره ده، د دوی لپاره موږ دوامدار کنټرول ترسره کړی دی. که هر څومره دلایل الزامي پر هغه موجود وي هغه به موږ اړوند کشپی ارګانونو ته تسلیم کو او په تغیر او تبدیل کې به هم ډیر جدي ګام پورته کو. که هغه مستند اسناد او دلایل ثبوت وي، ثابت سي، هغه دپاره به موږ ډیر جدي اقدام وکړو او اوس مو همیشه تر کنټرول لاندې دا ټول پولیس نیولې دي.
په ننګرهار کې شاوخوا 1250 هکټاره ځمکه د کانال ریاست پورې اړوند ده چې تر اوسه 1.5 جریبه ځمکه یې له غاصبینو راګرځولې، او د دې ریاست د مسؤلینو په خبره اوس هم د کانال 4.5 جریبه ځمکه غاصبینو سره په واک کې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان پوځي مقامات وی چې په شمالي وزیرستان کې په تازه هوایي بریدونو کې لک تر لګه دیارلس کورنی او بهرنی وسلوال وجلی او د هغوی و مرکزونه لمنځه وړي دي. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر وی چې په شمالي وزیرستان کې به د وروستي کورنی او بهرنی وسلوال وجلو پورې پوځي عملیات دوام ولري. په دې اړه نور جزئیات له پیښور زموږ د همکار ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري چې تر دې دمه پکې وسلوال ته د درنې مرګ ژوبل اړولو ادعا کوي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې هوایي ځواک یې د سه شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په دیګان نیمې سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه دیارلس کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. پاکستاني رسنۍ د دې هېواد د پوځي سرچینو په حواله وایي چې د پاکستان هوایي ځواک په دغه بریدونو کې د وسلوالو و مرکزونه هم له منځه وړي. د پاکستان حکومت د جون په 15مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو اعلان وکړ چې دا لړۍ لا تر دې دمه روانه ده. پاکستاني حکومت دا پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدلې او پاکستاني طالبانو په دې هېواد کې پر امنیتي ځواکونو او نورو دولتي او غیر دولتي تاسیساتو خونړي بریدونه وکړل. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جنگي جټلو تکو د شمالي وزیرستان په دیګان کې د وسلوالو پر مرکزونو شدیده بمباري کړې. دیګان د شمالي وزیرستان په شمال کې پرته سیمه ده چې د بهرنیو جنگیالیو تر ټولو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي او تر دې دمه ډېرې بهرني وسلوال په همدې سیمه کې وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې په شمالي وزیرستان کې باید وروستي کورنۍ او بهرني وسلوال تر وژلو پورې عملیات دوام ومومي. دی وایي زموږ ځواکونه په شمالي وزیرستان کې په چټکۍ پر مخ روان دي تر څو چې موږ دا فتنه په بشپړه توګه ختمه نه کړو تر هغې به دا پوځي عملیات دوام ومومي. موږ باید د ملک په ګوټ ګوټ کې په ترهګرو پسې شو او هغوی به له منځه یوسو. خواجه آصف زیاته کړه چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه 400 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او همداراز شل پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د اړخیزو پوځي عملیاتو پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک او په شمالي وزیرستان کې میشتې د ازبکستان اسلامي غورځنګ په نامه ترهګرې ډلې د جون په 8مه نیټه د کراچۍ پر هوایي ډګر د خونړي برید مسؤلیت ومانه. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات په دې عملیاتو کې د 400 کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو د وژلو ادعا کوي خو خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د ادعا پخلی نه دی کړی.
منوم را تا واخلې
زمونم تازه گل
تازه گل تازه مې
تازه مې تازه یو
کړی کوم تازه ښکارای
خیر خو
خدا خیر خو دی ولی ویل څنګه پازاب شوې نه
پازاب شوې خو زه کوي چې دادونه په وګا ورکړي زکه پازاب
خدا چې شي دی وای په دا وګم څه بارکړي چارو دن کې پوي
دا درشي غانې دی وروره دا وړو مې شومان دي دا یو کال نوزاد انځه کال شپه کال نه پوري دي
سم لکه ملنګ شي هغه کچکول غاړه کې اچولې
دي ملنګان دې بتا رہی ملاقو کدے ہم سے دما کو جوڑا دما کو
اتا سی دما والی نہ جوڑا
مدتا من پپو خو من دل دماس کرم نہ پری دی اول نوارا گلا تخ تخ زاین نشتا دکان غرپا پیسی دم را نشتا زمینا بولا برابر نشتا بول کار شتا نہ نوارا و دغل تا ولاڑی و د خدا اسری تا
نو اسکر سو ای ولی من پری دی
اسکر خو بس حکم زاین چ پیسی اخلی خو نوارا گلا غدا قرار ناز سبانت موزی ما کا بوری
او چا غل تا چندی تا چناس
دی ما دیوال بیخ
نو تاسو سهار نه تر ماخام هم داسې ولاړ وای
د سهار د 8 بجو نه څو غو بجې راځي څو غته راځي ته موزي ماخام د مازانو پورې
بیا ماسکر څو وخت کې زغلی
مازی امیر دوزی چې راشي یا قماندان ټوله راشي یا ماوین راشي یا نوالا بس یا قماندان بل دغه سایه راشي اخ او دی قماندان از غلی له کرمو خو دی
تر اوسه څنګه نه پازاب شوی دی کاروبار نه چې دومره مشکل هم دی
یار اورور خبره ده چې بس مجبوری ډیر بچای ده
چی شي وای اور کنی استیکړي خځوانان بدرنګوی نه
کنه دا ځوان ګوره دا ولا اوف چا پکې درو دا
اوس نو څو پیدا کول شي ورځي
ورځه کدا 500 څلور سوا شپږ سوا مرزي پکې
درې واده ولور دي پوره کړي واده دي کړي
واده می کړي فضل خدای نه ګرځي ولا اوره واده ختمه کوم پوري
کدا کدا چې واده خو دي کړي
واده می کړي عدل تنا په کور کې می کړي ښه
ښه ولور نه خلاص یو
ولور ملور نه خلاص یو
ښه کاروبار مخه دی هغه سی خونو
نه سی فضل الله دې خدا بالکل کنه
سلوک سختی تیرې کې خامخان دی ولا څه به ګټي
وای پر دوی جیب نه پیسې پاسانې نه
نویستل کی
نویستل کی بالکل
نو خدا و دمر گلی خودی موکلی جوان سره څنګه خوشاله خفای
جوان سره غزخ پلا فضل الله خدای ډیر خوشاله
او د غستون دي مشکلات
کاروبار ده نو خامخانو چې او څار کار کین لکستون زخه به ګوري خامخا
کومانی
خوشته
پسانه خو نکی
دفتر نه د قرار راسو صدا
ا دفتر کی ناس نه می ولا کی پسانه ګټي
او خیر هغه خو وګینه خو دا بار نه د ټوله راس وګایو
شاډی رمان خوشاله سه بس خدای دی کی چې د اسکر مونږ غلوی او کاروبار ملاخ شي
ډیر مې روان اسلام
دوستانو دا پښتو سهارنۍ خبری مجله پر همدې ځای پاتې